رادیو آزادی صحبت میکرد.
سلام په افغانستان کې لغرمی مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره خلاص پم پیل په خبرونو کوو. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په افغانستان کې میلیونونو اړو کسانو ته د مرستو دوام لپاره یو وار بیا د مالی مرستې غوښتنه کړې ده. د آسیا پاسفیک لپاره د دې ادارې سیمه ایز مدیر جان ایلیف په یو پیغام کې چې پرون د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څنګه پر خپل ایکس پاڼه خپور کړی ویلي په افغانستان کې ژمی په رانږدې کېدو دی او WFP له بې ساري مالي بحران سره مخ دی. یو میلیارد ډالرو ته اړتیا لرو چې د ژمي په ترڅ کې له 15 میلیونو تنو سره مرسته وکړو. د ملګرو ملتونو له شمیرو سره سم په افغانستان کې ټول ټال 9 میلیونه خلک بشري مرستې ته اړتیا لري. د طالبانو له لوري په کورنیو او بهرنیو موسسو کې د ښځو پر کار بندیزونو له امله له افغانستان سره د نړیوالو پر مرستو منفي اغیز شیندل شوی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د سولې د عالي شورا پخوانی مشر عبدالله پرون د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي له سیاسي مرستیال مارکس پودزل سره وکتل. حامد کرزي پرون ناوخته په خپل ایکس پاڼه کې ولیکل چې په دې کتنه کې له افغانانو سره د ملګرو ملتونو د مرستو په اړه خبرې وشوې او افغان جون او هلکانو ته د زده کړو د اسانتیا پر برابرولو ټینګار وشو. طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو مخه نیولې او له دې کبله له پرله پسې انتقادونو سره مخامخ دي. په هرات کې طالب چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې په ادرسکان ولسوالۍ کې د جستو او سربو د کانونو استخراج پیل شوی دی. د طالبانو په حکومت پورې تړلې باختر خبري اژانس پرون په هرات کې د طالب چارواکو په قول په دې باب خبر خپور کړ خو ډېر جزئیات یې ورنه کړل. د اژانس ویلي په وروستیو کې په هرات کې 14 ډوله کاني مواد کشف شوي. طالبانو په وروستیو 2 کلو کې د خپلو عاید د ډېرېدو لپاره د کانونو استخراج ته زور ورکړی. په کندوز کې پرون د کرنیزو محصولاتو یو نندارتون جوړ شو. د طالبانو د کندوز د والی دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي دا یو ورځنی نندارتون د کرنې اوبو لګونې او مالداري ریاست په همکارۍ د نوې لارې انکشافي او ټولنیزې مؤسسې له لوري د کورنیو د اقتصاد او کرنیزو محصولاتو د پراختیا لپاره جوړ شو. د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون د عامو انتخاباتو نیټه اعلان کړه. د کمیسیون پرون په یو خبر پاڼه کې ویل راتلونکي 2023 کال د جنوري په وروستۍ اونۍ به انتخابات ترسره شي. ټاکل شوی د انتخاباتي اوضو ابتدایي لست د دسمبر په 20 اعلان شي. پخوا د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون ویلي و تر دسمبر پورې به انتخاباتي اوضو معلوم او ورپسې سمدستي د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. دامګړې پاکستان کې موقت حکومت واک چلوي. د سوریې ولسمشر بشار اسد پرون د چین هانګژو ښار ته ورسید. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د چین د باندنۍ چارو وزارت ویلي اسد به د یو شمېر نورو بهرنیو مشرانو ترڅنګ د آسیایي لوبه په پرانیستونکو مراسمو کې ګډون وکړي. دا لوبې د دوشنبې په ورځ پیلېږي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندوی مایو نینګ ویلي دغه هیواد ته د بشار اسد سفر به د چین او سوریې د اړیکو د لا پیاوړتیا، د دوه اړخیز سیاسي اعتماد او همکاریو له ډېرېدو سره مرسته وکړي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی ته شرغ لاست. زملالی بشریم او د دې خبرونه تخنیکی چارې می رحمت صاحب پر مخړي. د ملګرو ملتونو سازمان د درې دفترونو د ګډ راپور پر بنسټ د اپریل او جون میاشتو ترمنځ په نږدې 80% افغان ښځو کې اندېښنه او ژور خپګان زیات سوی دی. په شوزو کې د جوار خپګان د زیاتېدو پر لاملونو به نن په دې خپرونه کې خبرې کوو، خو تر هغه مخکې اوریدونکو تاسې یو راپور ته رابولم چې دغه راپور واورو او تر هغه وروسته به له خپلو میلمنو سره خبرې پیل کړو.
د ملګرو ملتونو د ښځو د ادارې په افغانستان کې د دې سازمان د مرستندویه ماموریت یا یونما او د کډوالۍ د نړیوال سازمان IOM ګډ راپور ښیي چې د طالبانو د محدودونکو او سختدریزو فرمانونو د افغانو نجونو او ښځو رواني او روحي سلامتیا ډېره زیانمنه کړې ده. په دې راپور کې چې د سه‌شنبې په ورځ خپور شو، راغلي چې د اپریل او جون میاشتو ترمنځ د نږدې 80% مېرمنو په اضطراب، ګوښتوب او خفګان کې د پام وړ ډېروالی راغلی. دا شمیرې درې میاشتې مخکې 85% وې چې اوس زیاتوالی ښیي. په دې راپور کې د افغانستان له 200 ولایتونو څخه له 600 مېرمنو سره په حضوري ډله ییز مشورتي او ټول پوښتنې په ډول آنلاین مرکې شوې دي. مرکه کوونکو خزو د خپلو روحي فشارونو بې خوبۍ ګوښتوب ناهیلي ډار او خفګان حتی ځان وژنې د فکرونو په اړه ویلي دي. یو 80% مرکه کوونکو خزو ویلي چې د 2023 کال د اپریل او جون میاشتو ترمنځ په هیڅ وجه دوی ته د مهمو مسایلو په اړه د طالبانو له سیمه ییزو چارواکو سره خبرې او لیده کاته نه دي شوي. د مرکه کوونکو 40% خزو ویلي چې د طالبانو حکومت دی په هیڅ شرایطو کې په رسمیت نه پیژندل کیږي، په داسې حال کې چې 50% خزو بیا ویلي چې د دوی په رسمیت پیژندل باید د ځانګړو شرایطو پر بنسټ وي چې د ښځو حقونه او په ژوند کې یې ښه والی پکې شامل وي او ښځې په زده کړو، تحصیل او سیاسي مشارکت کې پراخه ونډه ولري. په همدې حال کې یو شمېر افغانو مېرمنو افغانستان دننه ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د طالب چارواکو سختو فرمانونو د ګټې وټې لارې پرې تړلې، د دوی د ټولنیزو فعالیتونو مخه یې نیولې او له دې امله ډېرې ناهیلي دي. په هرات ولایت کې یو سینګارګره سمیه رحیمی وایي چې د سینګارتونونو له تړل کېدو وروسته دا او لورانه یې له ژونده ناهیلي شوي دي.
ما کار رقم باشه سختی ها زیادی به زندگی ما دیدی.
ما ډېرې سختی ولیدې، ښایي زه اوس غمم، خو دوه لورانه مې له ما سره یو ځای سینګارتون کې کار کاوه. هغوی اوس له سخت روحي فشار لاندې دي، ټوله شپه ویښې وي، ډېرې ډنګرې شوي، اعصاب یې کمزوری شوی دی.
په همدې حال کې د کابل اوسیدونکي راشدې فایق ازادۍ رادیو ته وویل
دغه بد وضعیت دنو چې موږ ښځې او نجونې ورسره مخامخ سو، هم د اقتصادي پلوه، هم د اجتماعي، هم د سیاسي او هم همدغسې د تعلیمي له پلوه موږ ډېر د خپل فشار لاندې او د یو بیکاره مخلوق غوندې ساتلي یاسو چې خامخا آینده کې به شاید دغه ستونزې ډېرې زیاتې جدي سي او ذهني اختلال به پیدا کړي.
د لغمان ولایت اوسیدونکي طاهر ماهری ازادۍ رادیو ته وویل چې هغه خپل راتلونکي ته ناهیلي ده او تل په دې فکر کې ده چې راتلونکی به یې څنګه وي.
تان سره به هم حبا می همیش فکر کو چې وځ بس سکومه اوس به ما سره سکیږي. دا دومره هیله می هر سلاړه له اوبو سره، له خور سره خور سو ټول باندې توي چاو با چولی. دا سه احساس مې درلود بيخي خفخ امیش بخفه ولم چا سره به خبرې نه کو زیات.
وروسته له هغه چې په 2020 کال کې طالبان پر افغانستان واکمن شول، په تیرو دو کلونو کې لشپګم ټولګي پورتن جونې خوانځي او تلتللو راګرځول شوی او ترڅنګ یې په هنتونونو کې د لوړو زده کړو او یو شمېر دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې د کار کولو اجازه هم نه ورکول کیږي. دغه شان دوی له تفریحي پارکونو، خزینه حمامونو او ورزشي لوبغالو هم راګرځول شوی او له محرم پرته لری واټن سفر هم نشي کولای. دا محدودیتونه لګڼو کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره مخ شوي، خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو ټول حقونه ورکړل شوي دي. خو یو شمېر د ښځو تل ازادۍ رادیو ته ویلي چې وضعیت ته په کتو داسې احساسوي چې په کورونو کې بندیانې دي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو سازمان د درې دفترونو د ګډ راپور له مخې د اپریل او جون میاشتو ترمنځ په نږدې 80% افغان ښځو کې ژور خپګان او یوازیتوب، ګوښتوب او انزوا زیاته سوې ده. په ښځو کې د ژور خپګان د زیاتېدو پر لاملونو باندې خبرې کوو او هغه حل لارې به نن په دې خپرونه کې ولټو چې دوی له دغه څخه ځان راوباسي. نن زموږ د دې خپرونې مېلمنې د ښځو د حقونو فعالانې اغلې سیما ستانکزی او اغلې قمر نیازی دي. د دې ترڅنګ به موږ اغلې پښتنه ځواک هم د دې خپرونې په جریان کې رااخلو، خو په لومړي سر کې خپلو دواړو مېلمنو اغلې سیما ستانکزی او اغلې قمر نیازی ته ستړی مسې وایم او مننه چې تاسو په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون کوئ. اغلې ستانکزی، لومړی پښتنه به ستاسو څخه وکم، ستاسو په نظر 80% زیاتوالی په افغان ښځو کې د ژور خپګان دغه څومره د اندېښنې وړ خبره ده؟
سلامونه او درنه تاسو ته او همدغه راز قمر نیازی خورته او پښتني ځواک خورته هیله ده چې ټول مو روغ او جوړ اوسئ او همدغه راز یو ځان کړی سلام ستاسو قدرمنه اورېدونکو ته. د هوا په سپو کې وړاندې کومه ډېره زیاته مننه تاسو زما دې برنامې ته رابللې یم. لکه څنګه چې تاسو خپل ریپورت کې دا ویلې چې 80% مېرمنې په ژور خفګان باندې اخته سوي دي. البته د افغانستان د هېواد په کچه باندې زه فکر کوم چې سایز شمېره د دې هم لوړ وي، ځکه موږ زیاتر هغه څلویو هر څه ترسره کوو. بیشتر اوقات یا ډېره موږ فوکس مو په مرکز یا د یو ولایت په ښار باندې وي، په مرکزي سیمو باندې وي، شاید په اطراف کې تر دې هم زیات وي. په هر حال دا واقعا یو خوشینونکی خبر ده چې مونږ اورو او رات تر بل د میرمنو روحي وضعیت نور هم خرابېږي او دوی یعنی لډیرو سخت ستونزو سره لاس او ګریوان دي او خپل ژوند ته ادامه ورکوي سره دومره ستونزو هم او دا واقعا یعنی پراتونکو کې د دې تر مثلا توجه و نه سی او د مرمنو هغه حق حقوق څه دي دوی حق د طبي حق د انساني حق د بشري حق د اسلامي حق د ورتور ورنه کړو سی نو د دې ممکن دا که نور هم لوړ سی او مرمنو بل ډیر بیل بیل سوزو سره مخ لاس او ګریوان سی خو نه یوازې د دوی په ژور خفګان باندې اخته دي د اوس هم زه فصل کې جوزجان ولایت کې ژوند کوم نو اوس هم زه سل دوستانو سره اړیکې لرم په هغه ولایت کې اکثره مېرمنې مثلا ناورم خو د رسنیز کېږي نه چې دوی ځان وژنه کوي او لوی لامل هم همدغه بیکاري ده خپله بیکاري انسان دې طبیعي ته ګوښه نشین کوي له بېلابېلو ستونزو او ژور خفګان سره یې مخامخ کوي.
مننه ډیره اغلی ستانکزی. اغلی نیازی ستاسو څخه هم مننه چې له موږ سره ګډون کوي. ستاسو څخه به هم د ملګرو ملتونو د سازمان د درو دفترونو د ګډ راپور په اړه باندې پوښتنه وکم چې دا راپور د سې شنبې په ورځ خپور شوی دی او پکې راغلی دی چې د اپریل او جون میاشتو ترمنځ چې درې میاشتې کېږي د نږدې اویا سلنه ښځو استراب زیات شوی دی او دغه شمیر درې میاشتې مخکې اووه پنځوس سلنه و. ستاسو په نظر دغه څومره د اندېښنې خبره ده؟
سلامونه په لومړي سر کې تاسو ته محترم میلمنې ته او همدا شانته تخنیکي همکار او د افغانستان ټول هغه دوست ولسونه چې زموږ غږ اوري نیکی هیلې ورته وړاندې کوم او همدا شانته زه دقیقا خپل ژوره خفګان څرګندوم پر دغه موضوع باندې چې د درې میاشتو په اوږدو کې دغه لیول دومره لوړ وختله دا نو دقیقا وایي یو ځای کې چې ورنې لګېدلی د درې نه پورته کېږي نو دقیقا افغان مېرمنې تر فشار لاندې دي او دغه فشارونه ورځ تر بله تر دې باندې ډېریږي. د دغه دوستانو سره مېرمنو سره چې تعلیم یافته دي چې په اړیکو کښې هغه فغان کوي وایي کشکې ناپوه وایي تشکی نه پوهېدلو د ناپوه سره چې په ارتباط کې سې پوښتنه ځینې وکړې د وضعیت او د حالات هغه وایي چې دغه ناپوهي مو خپل د سر درد راته جوړ شوی دی کشکې موږ په یو څه پوهېدلو لږ خو مو ځان ته قناعت ورکولی سوی. نو تاسې فکر وکړئ چې دغه مېرمنې په یو حالت کې هم آرامتیا نه لري او موږ په دې باور یو چې کله چې یوه ښځه سالم صحت ولري روغ بدن ولري هغه یو ښه اولاد ټولنې ته وړاندې کولی سي. څنګه به موږ توقع ولرو چې اوس دا نسل خو بربادېږي دا خو لاړه دا ښځې خو برباد سولې راتلونکي نسلونو ته به څنګه توقع ولرو چې یو دغه میندې هغه نوي نسلونه ټولنې ته وړاندې کوي څنګه اولاد به دوی ټولنې ته ور وړاندې کړي؟ آیا دوی خو خپله پر ټولنه باندې فعلاً دوی خپل ځان بوج احساس کوي په ټولنه کې ځکه چې صلاحیت نه لري مسؤلیت نه لري بیکاري او بېروزګاري او کورنۍ تاوتریخوالی هغه اوج ته رسېدلی ده هغه انتها درجې ته رسېدلی ده غریبی او ناداری او هر څه ورسره تړلې ده نو مریضي مشکلات چې دا اوس هم موږ پاکستان او هندوستان او ایران ته تداوی ته محتاج یو ځغلو ګرد ورځ ډوډۍ هم نه لرو په کور کې د تداوی دپاره ځغلو د یو دوست څخه کومک واړو پټو اوارو مرستې ټولو ځو په باډرو کې هم هغسې برخوردونه زموږ سره کېږي چې تاسې د میډیا د لارې څخه یې وینئ چې زموږ خورکۍ مو ولیدله د پرون چې په باډر کې د پاکستان په باډر کې په څه رقم وضعیت و. نو دغه ټول فشارونه د دې سبب ګرځي چې دقیقا دا لیول شاید تر دې هم پورته سي چې د خواشنۍ ځای ده او د تشویش وړ خبره ده. نړۍ باید دې ته دقیقه پاملرنه وکړي او په دې حصه کې نړیوال سازمان او د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون مکلف دی، مطلق مکلف دی چې ژر تر ژره یو تصمیم ونیسي او ژر تر ژره لاس په کار سي، تر څو چې د دغه خوندو، د دغه مشکلاتو، د دغه مایوسیو او د دغه بدبختۍ او ناخوالې څخه مخنیوی وسي، یو هیله پیدا سي، یو امید پیدا سي، یو د دوی په اصطلاح باندې یو انګیزه پیدا سي. داسې یو حالت ته وایي چې موږ هیڅ یو انګیزه نه لرو چې ژوند ته علاقمندي وشیو، په چه شي باندې علاقمندي وشیو، څه ښایسته زموږ مخته. نو د دې دپاره مکلف دی د ملګری ملتونو اداره او همداشان د بشر د خپلواک کمیسیون چې ژر تر ژره هغه دی عمار ستاسې په لاس کې دی چې په درې میاشتو کې دغونه سرعت راځي، نو فکر کوي چې په نور به څه تر دې څونه سرعت ومومي، باید یو تصمیم ونیول سي.
مننه ډیره اغلی نیازی. اغلی ستانکزی، ستاس څخه بل پښتنه کوم، ستاس په نظر کوم هغه مشخص لاملونه فکر کوي چې په ښځو کې د جوړ خپګان کچا زیاته کړې ده؟
مننه ډیره زیاته. لاملونه ټول وځي چې په نننی شرایط کې په لومړي سر کې د میرمنو نه ګډون په ټولنه کې د دوی د وغټ فشر حس کول له ټولنې نه د خپل یو منفي اغیزه د میرمنو په ذهني حالات باندې لري. همدغه را دوی کار ته نه پرېښودل، دوی ښوونځي ته نه پرېښودل، دوی ژوند ته نه پرېښودل، هره ورځ یو فرمان ته بل فرمان باندې راځي، یعنی ټول فوکس د دوی په میرمنو باندې ده. لکه څنګه چې تاسو خپله په جریان کې یاست او دمخه په دې ریپورټ کې مو تاسو ویلې، د دې ریپورټ په اوریدو سره ستاسو مخکې له برنامې نه نشر کړو، واقعاً زما په سترګو کې اوښکې راغلې. یعنی موږ څومره، زه نه پوهېږم چې موږ په کوم ګناه نیول شوي یو، چې دومره ځورول کېږو او دومره تېرېږو. یعنی یو میرمنه آرایشګری نسی کولی، یو میرمنه مثلا بازار ته تللی نسی، یو میرمنه پانتون ته تللی نسی، یو میرمنه کار کولی نسی، یو میرمنه دفتر کې کار کولی نسی، یو میرمنه په آزاده شکل سره خپل د نظر حق نه لري چې بیان کړي. دا ټول هغه ستونزې، هغه لاملونه دي چې نن یا هغه شخصونه دي چې نن د میرمنو په وړاندې درېدلي دي او میرمنې له دې ستونزو او مشکلاتو سره لاس او ګرېوان دي. سره له دې په کورنیو کې هم ځینې ستونزې رامنځته کېږي. ډیری وخت مثلا په نننۍ ټولنه کې چې موږ تاسو یې لرو، موږ یو جنګ وهلې، یو فقیر، یو بیچاره ټولنه، یو ډیری کورنۍ نارینه نه لري چې لاړ سي هغه کار وکړي او د خپل ماشومانو لپاره، د خپل کورنۍ لپاره نفقه برابره کړي. ډیری کورنیو کې خپل خاوند، خپل مشر زوی یا هم څه له لاسه ورکړي دي د همدغه جنګو په ترڅ کې. نو دوی اوس مثلا خپله لاړ سي په ټولنه کې کار وکړي، مثلا یا دفتر ته لاړ سي، یا ښوونکی وي، یا مثلا په یو دولتي اداره کې ده په دنده ګمارل شوی، خپله یو مدرک نه خلاصه درته ووایم چې یو څه پیدا کول، یو حلاله روزي خپل ماشوم ته راوړل او څه کې ورکوله. نو فکر وکړئ چې نن د هر څه دغه ټولې دروازې د میرمنو په مخ باندې تړل شوي دي. خامخا دا د میرمنو په ژوند کې بد اغیزه کوي، او دا هغه شخصونه دي چې نن د یا هغه مشخصات یا ټکي دي چې نن میرمنې له دې سره مخامخ دي او له ستونزو سره خپل ژوند مخته وړي. زما غوښتنه له اسلامي امارات څخه دا ده چې لطفا 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 تر دې زیات نور میرمنې نه ازاروي، نه دې اذیت کوي. کله کله یعنی په مجلسونو کې زه وایم چې ښځه چې د دوی د سیاست سوژه برابره ده، یعنی که د میرمنې نه وای دوی به نو بیا کومه سوژه انتخابوله. اوس د خپل سیاست لپاره له میرمنو د میرمنې انتخاب کړي دي او له دوی نه سو استفاده کوي. نو داسې نړۍ کومه سم دوی په رسمیت نه پېژني، په دې سره خو نه کېږي چې په میرمنو باندې فشار راوړه، د میرمنو په مخ باندې هر هغه سمه دروازه وتړه او مې پرېږده کار ته، تر څو موږ نړۍ په رسمیت وپېژني. نو لطفا موږ له دوی نه د افغانې میرمنې په صفت هیله کوم چې تر دې زیات د میرمنې نه ځوروي. لطفا یو د حل لاره دې ورته پیدا کړي، یعنی د حل لاره پیدا ده، کومه ستونزه هم نشته، خو هسې دوی هغه بې ځایه دلایل څه وړاندې کوي. یعنی دا څه نه ده چې نن موږ مسلمان شوي او نن دوی موږ ته شریعت راوړی ده، موږ کلونه کلونه کې ویل مسلمان یو پلار مو مسلمان مور مو مسلمان نیکونه مو مسلمان مسلمان زاده یو نو د سنت اوس مونږ اسلام ته مخ راوړې او دوی مونږ ته هغه مقررات وضع کړي دي. لوی لامل همدغه بیکاري او فقر بیچارهګي ده چې مونږ ورسره مخ شو.
مننه ډیره آغلی ستانکزی. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه نور بس دی روانه ده. زموږ میلمنی پر دې موضوع باندې خبرې کوي چې د ملګرو ملتونو سازمان د درې دفترونو د ګډ راپور له مخې د اپریل او جون میاشتو ترمنځ په نږدې 70% افغان ښځو کې اندېښنه او ژور خپګان زیات شوی دی. زموږ د خبرونې درېمه میلمنه آغلی پښتنه ځواک هم له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. آغلی ځواک ستاسو هم شرغلاست وایم او مننه چې وخت مو ایستې په خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. ستاسو په نظر د اویا سلنه افغان شذو د جوار خپګان خبره څومره ستاسو په نظر د اندېښنې وړ ده؟
مننه په اول قدم کې ټول درنو اوریدونکو ته او تاسو قدرمنو ملمنو ته سلامونه او تاسو خپل خدای دې وکړي چې ټول ښه وي. په دې باندې خو مونږ پوهیږو چې نن ورځ په افغانستان کې د افغانستان میرمنې د سختو شرایطو سره مخ دي. دوی کداغه نن په ژور خفګان باندې اخته شوي دي. دوی یعنی دوی په حق دي. دلته د دوی نه د تعلیم حق اخیستل شوی ده، همداسې د وظیفې حق اخیستل شوی ده. هغه کورنۍ چې د یو فامیل سرپرستي کوي نشي کولای هغه یعنی کار وکړي، وظیفه اجرا کړي تر څو هغه خپل فامیلونه د دوی نه وږي پاتې نشي. دوی مجبور دي چې په دغه حالت کې دوی ته حتی د دې نه سخت مریضیانې یعنی مخه شي. نو موږ د امارات نه یا د اوسني حکومت نه دغه غوښتنه ده چې حداقل د دوی نه هغه حقونه چې اسلام ورته ورکړي دي باید هغه حقونه ترېنه وانخیستل شي. ځکه اسلام ښځې ته حق ورکړی دی، تعلیم، د کار اجازه یې ورکړې ده. نو لکه مخکې چې مونږ هغه بلې میلمنې همدغسې خبرو کړله چې دلته یعنی دوی خپله ایجاب مراتوي، مونږ تو یو مسلمان ملک یو مسلماني هیواد دی، دلته اسلامي هیواد دی، خپل کلور هیڅ نشي، هغه خپل اسلام ته هغه خپل شریعت اصول ته هر څو ګوري. نو د دغه په لحاظ باندې یعنی که د مونږ دغه امارات او د اوسنۍ حکومت ورته اجازه ورکړي تر څو دوی خپل تعلیم وکړي، خپل هغه فامیلونو چې سفارتي کوي دغه 40 کلنه جګړه کې موږ پوهیږو چې ډیری کونډې پاتې شوي دي، یتیمان پاتې شوي دي، خپل هغه فامیلونه یې یعنی هغه کسان هغه غړي له لاسه ورکړي دي چې هغوی د خپل فامیلو سرپرستي به یې کوله. خو اوس په اوسنۍ شرایطو کې یعنی موږ پوهیږو چې افغانستان یو غمځپله، یو ډېر دردیده ملک دی، هیواد دی. نو د دې په ځای چې په دې کې پیشرفت وکړي، د دې پر ځای باندې چې دلته ښځو ته اجازه ورکړي خپل فامیلو سرپرستي وکړي، دوی پیشرفت مخه کوي. دوی زه په دې باندې تاکید کوي چې نه ښځې د کور کې کښېني. نو زه په دې باندې سل په سلو مطمئنه یم چې د دې نه به سختې ناروغیانې افغان میرمنو ته پیدا شي.
مننه ډیره آغلی نیازی. په دغه راپور چې ملګرو ملتونو ورکړی دی، د دغه راپور مرکه کوونکو 40% ښځو ویلي دي چې د طالبانو حکومت په هیڅ شرایطو باندې په رسمیت نه پیژندل کیږي، خو 50% ښځو بیا ویلي دي چې د دوی د رسمیت پیژندلو موضوع باید پر ځانګړو شرایطو باندې وي. ستاسو په نظر کومه خوا ښځې سمه خبره کوي؟ آیا فکر کوئ چې شرایط باید پر کښې ښودل سي پر طالبانو بیا د دوی سره د رسمیت پیژندلو موضوع مخته یوړل سي، او که فکر کوئ چې نه هیڅ ډول حکومت چې د طالبانو په لاس کې وي په رسمیت نه پیژندل کیږي؟
دقیقا شرایط ته په کتو سره مهم خبره دغه ده چې باید شرایط ورته وټاکل سي، او شرایط هغه شرایط تر باندې وټاکل سي چې د ټولنې غوښتنه ده، د ښځو غوښتنه ده. او از لومړی سر کې به دوی ځان ثابتوي، بیا به پیژنګلوي ورته ورکول کیږي. ځکه چې دوی تعهدونه او وعدې ډېرې وکړلې، یوې هم پر ځای نه کړله. دوی د دوهې په ناسته کې هم دغه منلې وه چې موږ به ښځو ته حقونه ورکوو، د تعلیم حق به ورته ورکوو، موږ هغه د پخوا طالبان نه یو هغه مفکوره زموږ سره نشته. اوس موږ هم نړۍ لیدلې ده په موږ کې مستعلم تعلیم یافته خلک شته داسې خبره او موږ ته هم دغه ښودله په میډیا کې هم دغه ښودله چې ټول دانشته خلک به د دوی سره و د ډاکټرا تر سطحه پورې به پوهه درلودله. د اکثر مشرانو یې موږ خبرې چې لورګانې په شوشو پوهنتونو کې په ایران کې په پاکستان کې په امریکا کې استادان دي محصلین دي درسونه وایي. نو موږ ته دا جلوه راښودله په هغه وخت کې خو پر هغه باندې دوی وفا ونه کړله خپل پر کړنو باندې خپل پر وعدو باندې. نو د دې وارې که ورباندې شرط ښول کېږي داسې شرط ورباندې ښښول سي چې اول دوی پر هغه شرایطو ځان برابر کړي بیا وروسته پیژنګلوي ورته ورکول سي. زموږ ولسونه د جګړې څخه ستړي سوي دي. موږ نور خپل په وطن کې جنگ نه غواړو، هیڅ ډول جنگ نه غواړو. ډیر مو د لاسه ورکړل، ډیر ځوانان مو د لاسه ورکړل، ډیر کونډې ورنډې لرو، ډیر یتیمانې لرو، ډیر بدبخت خلک لرو چې دا اوس فقط په دغه خوشحال دي چې هر څومره ظلم او هر څومره تکلیف ورباندې ده وایي شکر دی چې جنگ نشته. نو موږ بیا جنگ نه غواړو، موږ غواړو چې افغانستان آرام وي، زموږ ولسونه آرام وي، په آرام ژوند کې عدالت تامین وي او انصاف او ازادي. داسې نو نه قید چې یو واري دې د دونه کلونو په جنگونو ووژلم، ختم دې کړلم، کورنۍ دې راته تباه کړه، بیا راغلې دننه په کور کې دې بندي کړلم، دا اوس بیا نو ډوډۍ هم نه راته راکوې، خواړه دې را باندې بند کړل، اقتصاد دې صفر سره ضرب کړه. دا نو سراسر مشکل دی چې بېخي نسل وژنه ده، نسلونه د منځزي په دا رقم برخورد باندې. نو په لحاظه د هر افغان مېرمنې دغه غوښتنه ده چې بدون له جګړې څخه، بدون له دې څخه چې بیا مقاومت وسي او بیا جنگ وسي او بیا بمبار وسي، نو که د دوی د رسمیت پیژندلې په هغه شرایطو باندې چې دوی ځان ثابت کړي، ورته حالات باندې ځان آګاه کړي او خلکو ته حقونه ورکړي، وروسته تر هغه نړیوال که دوی په رسمیت پیژني، افغان میرمنې په دې کې مشکل نه لري. افغان میرمنې په اوسني حالت کې هغه په دغه خطر دغه کچه لوړه ده 50% ده چې فقط او فقط خپل ازادي غواړي، خپل د کار حق غواړي، خپل د تعلیم حق غواړي، خپل د ژوند حق غواړي، خپل د اقتصاد پیاوړتیا غواړي، خپل کورنۍ ته یو محفوظ ژوند غواړي. نو په لهذا هغوی ته دا مهم نه ده چې په نظام کې طالب دی که په نظام کې جمهوریت که په نظام کې شاهده. هر څوک چې دا وایي، هر څوک چې حکومت کې زما د بلا وایي، مهم دغه ده چې زه باید خپل حقونو ته ورسېږم. نو که د دوی حقونه په دغه شرایطو ورته ورکول کېږي چې دغه نظام یې دغه نظام دی ومني نړیوال، په شرط دی چې د دوی حقونه پکښې کې تحفظ دي، د ښځو حقونو ته دوی نور باید نړیوال مجبور و مکلف کړي چې دوی د ښځو حقونو ته درناوی وکړي او ښځو حقونه ورته ورکړي. سخت نورین به یي، دا به سخت د نسلونو د منځه وړل به یي که دغه حالت دغسې دوام ولري او دغسې زموږ خوندې د تباهۍ خواته روانې.
مننه آغلی نیازی. آغلی ستانکزی، ستاس څخه پوښتنه کوم د آغلی نیازی د خبرو په تړاو باندې. دوی ویل چې طالبان به اول ځان ثابتوي او بیا به دوی په رسمیت پیژندل کیږي. آیا په تیرو دوو کلونو کې طالبان ثابت سول ستاسو په نظر، که فکر کوئ چې تر دې وروسته دې د رسمیت پیژندلو موضوع مشروطوي؟
ډېره زیاته مننه. تر اوسه هغه څه چې طالبانو ویلي دي په هغه یوه یې هم عمل نه ده کړی. له بده مرغه جالبه دا ده چې دوی مثلا د خپل اولاد لپاره هغه ښه هېوادونو ته خپل لونې حتی لېږلي، هلکان خو پرېږده او په هغو باندې لوړې زده کړې کوي، خو متاسفانه بیا په افغان مېرمنو باندې بندیزونه لګوي. نو تر اوسه خو یې په دې دوو کلو کې خو یې اصلا هغه وعدې، هغه کړنې چې دوی په دوحه کې کړې وې، یوه ته یې هم د عمل بڼه نه ده ورکړې. صحیح ده که د امنیت په لحاظ ووایې په تېر نظام کې مثلا خو دوی ورته ناامني رامنځته کول او مشکلات امنیتي ستونزې جوړولې، ولې په دې نظام کې سمه ده چې اوس د دوی په مقابل کې څوک نشته، امنیتي وضعیت ښه ده او په هېڅ وجه مېرمنې نه غواړي. یعنی په دې رپورټ کې هم ستاسو ویلې، په دې مسکه هم ستاسو ویلې چې 50% مېرمنې نه غواړي چې مثلا غواړي چې همدغه نظام په رسمیت وپېژندل شي، ولې د شرایطو په اساس باندې؟ زه هم همدغه موضوع تاییدوم، از د یو شرایط په اساس باندې دوی په رسمیت وپېژندل شي. له نړیوالې ټولنې نه مو غوښتنه دا ده چې د ښځو په برخه کې باید په دوی باندې فشار راوړي، تر څو ښځې وکولی چې کار او تعلیم اجازه ترلاسه کړي او حق ترلاسه کړي، ولاړ شي خپل هغه انساني او بشري او هغه اسلامي حق دوی ته ورکړل سوی ده، هغه ترلاسه کړي او ورته ورکړل شي. هېڅ مېرمنې د هېواد په ورانولو کې ونډه نه ده اخیستې، نو نه باید مېرمنې د دوی د ورانکارۍ له کبله قرباني شي. یوه موضوع او بله داسې زمونږ هغه اصلي خاص او غوښتنه هم له ټولنې نه همدغه ده، او همدغه راز دوی ته باید اجازه ورکړل شي تر څو درس و تعلیم ته پرېښودل شي. خو له بده مرغه چې موږ تل د دوی د ناوړه کړنو قرباني شوي یو، همیشه دوی دي چې موږ ته خنډونه جوړوي، همیشه دوی دي چې هر فرمان د ښځو په ژوند باندې صادروي، د ښځو په وړاندې محدودیتونه وضع کوي او ښځې نه پرېږدي چې هغه انساني حقوق چې دوی ته ورکړل شوي دي هغه ترلاسه کړي. نو کله چې څوک د ځان لپاره یو سم شی، یو ښه شی غوره کوي او غواړي د خپل کورنۍ لپاره، د خپل اولاد لپاره یو باثبات ته یو ښه ژوند غواړي، یو ښه کورنۍ غواړي، همدغه راز اجازه ده ورکړي چې ټولنه هم همدغه څه ترلاسه کړي. په ټولنې باندې د هغه منفي افکار چې د نورو لخوا نه دوی ته ورکړل کېږي، یا د هغه منفي دستورالعملونه چې د نورو لخوا دوی ته ورکړل کېږي، نه باید هغه په افغان مېرمنو باندې ورتپي او افغان مېرمنې د دې موضوعاتو قرباني کړي.
مننه اغلی ستانکزی. اغلی پښتنه ځواک، ستاسو څخه به بله پښتنه وکم. د طالبانو حکومت د اساسي قانون پر جوړولو باندې د کار پیلولو خبره کړې ده. د اساسي قانون د جوړېدو مراحل تصویب او منځپانګه پر کومو شرایطو باندې به وي، په دې اړه باندې خبرې نه دي سوي. خو د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي دي چې دوی به یو اساسي قانون رامنځته کوي. ستاسو په نظر په اساسي قانون کې د ښځو ونډه او د دوی نظر چې د قانون د جوړولو په برخه کې دوی باید کښینی او برخه ولري څومره مهم دی؟
دلته اوس دا وایي خبرې دي چې موږ اساسي قانون جوړوي، موږ دغسې کوو، هغسې دا وایي خبرې دي. د افغان یعنې د افغانستان خلکو ته، دغه ملت ته بازی ورکول دي، دې سترګو ته خاورې سیندل دي. که موږ ورته وګورو، دا هېڅ امکان نه لري که دوی یعنې واقعیت وغواړي، واقعیت یې غوښتل چې دوی اساسي قانون جوړ کړي. په اساسي قانون کې خو موږ ښځې هم حق لري، هغلته خو د ښځو لپاره هم ماده انتخاب شوي دي، لکه په تېرو حکومت کې، جمهوریت کې. نو دوی بیا څنګه کوي؟ دلته بیا چې دوی اساسي قانون جوړوي، آیا ښځو ته به دوی بیا حق ورکړي که نه؟ دا خو د ما په نظر باندې که ورته وګورو دا یو اوایي خبرې دي. فقط دلته دوی غواړي چې په دوی باندې نور فشارونه زیات نه شي، او د دغه خبرو په اساس باندې، دغه خبرې دي په خاطر باندې کوي چې یعنې دوی باندې کوم فشار وارد نه شي نور، او دوی وکول شي خپل حکومت په خپله خوښه باندې مخته ویسي.
مننه اغلی ځواک. اغلی نیازی، ستاسو په نظر باندې د یو هیواد د اساسي قانون په جوړولو کې د پدې پروسه کې د ښځو ګډون او د ښځو هغه نظر چې باید پکې یو ځای وي د قانون جوړونې په پروسه کې څومره مهم دی؟
ستر رول لوبوي. د قانون په جوړولو کې د ښځو ونډه ستر رول لوبوي، او دا یو حقیقت دی چې باید سترګې زیدې پټ نه سي. نړیوال قوانین چې وضع کیږي د ښځو په کښې کې ونډه یي، ځکه چې قوانین هغه کرشې دي یا هغه مسایل دي چې په ټولنه کې د تطبیق وړ ګرځي، او بالاخره هغه دغه نظام پایش دي، هغه دغه نظام اساس وي. قانون نظام پر هغه باندې مخته ځي او ټولنه د هغه په واسطه باندې حرکت کوي. نو په لحاظه زما په حق باندې چې زه پوهېږم، یو نارینه نه پوهېږي، که زما زوی یي، که زما پلار یي، که زما خاوند یي، که زما ورور یي، هغه غوښتنې چې زه لرم هغوی زما څخه استازې استازی توب نسی کولای زخپل باید خپل استازی توب وکم خپل استاز ولی وشایم او هغه غشتنی چیز لرم چی باید پا طولنه که ما تا کم حقون را کولسی اگه باید پا قانون که پا نافذه قوانونی که زای پا زای سی ځکه چې هغه قوانین چې نافذه کیږي او په ټولنه کې د تطبیق وړ ګرځي په هغه کې باید زما حقونه محفوظ وي چې زما حقونه په شي کې محفوظ وو بیا هلته دی چې په ټولنه کې زما حق راته رسیږي زه ولې به ستونزه لرم ولې به مشکل لرم ولې به د ټولنې څخه یا د نظام څخه شکایت لرم اصلا د دې سوال نه پیدا کیږي زه هم یو رعیت یم بیا هغه نارینه هم یو رعیت دی ځکه چې ماته حق راکول سوی دی ما خپله دا قانون په وضع کولو کې یا دا قانون په جوړښت کې یا دا قانون په ترتیب کې ما خپله برخه اخیستې ده ما خپله ګډون پکې کړی دی ما خپل حق خپله پکې ځای په ځای کړی دی نه د بل چا په غوښتنه باندې نه د بل چا د خپل د مخالف جنس هغه زما مخالف جنس زما غوښتنې باندې نه پوهېږي څه کومه غوښتنې باندې چې زه خپله پوهېږم زه خپل د ځان دپاره غوره ګڼم هیڅوک د بل چا استازیتوب نسي کولی نو د ښځو پر ځای نارینه استازولي نسي کولی ښځو ته باید د قانون په جوړونه کې ونډه ورکړي ښځې موږ ډېر عالمې پوهې دانسته دکتورا تر ماستري و تر ډېره لوړه سویه پوهان شزی لرو دغه سی په دینی علوم کې شرعي علوم کې او هم دغه سی په دنیوي علوم کې ټولنیز علوم کې نو دغه شزو څخه باید غشتنه وسی دی باید د قانون په جوړونه کې ونډه ولري او خپل غشتنه دی خپل په خوښه باندې په قوانینو کې ځای په ځای کې
بله غالی نیازی که تاسی دا افغانستان اساسی قانون تا وګوری دغه اساسی قانون چې د طالبانو حکومت یې نور نه عملی کوي او د جمهوریت په وخت کې عملی وو د دغه په لومړی فصل کې لومړی ماده د دغه اساسی قانون وایي چې افغانستان خپلواک واحد او نه بیلیدونکی اسلامی جمهوری دولت دی دوهمه ماده یې وایي چې د افغانستان د اسلامی جمهوری دولت دین د اسلام سپیڅلی دین دی او درېمه ماده یې وایي چې په افغانستان کې هیڅ قانون نسی کولای چې د اسلام د سپیڅلی دین د معتقداتو او احکامونو مخالف وي کله چې د افغانستان اساسي قانون په اوله دوهمه او درېمه ماده یې پر اسلام باندې ولاړ احکامات ورکوي او دغه قانون د اسلام د نوم څخه پیل سوی دی ستاسو په نظر اوس چې طالبان یو بل قانون یادوي یا د یو بل قانون د جوړولو خبره کوي دا به څه ډول قانون وي او آیا فکر کوي چې افغانان به دا خبره وکړه چې د افغانستان اوسنۍ اساسي قانون هم پر اسلام باندې ولاړ دی پر دین ولاړ دی
طالبان په هغه قوانینو باندې پر هغه اصول باندې شرعي اصول باندې چې باور لري ایمان لري هغه ټول په دغه اساسي قانون کې ځای پته سی وي دي کدوی کم بیشی پکښ کې راوړي کوم نظر پکښ کې لري هغه دی خپل نظر پکښ کې وړاندې کې کنه خو نو قانون افغانستان اساسي قانون هیڅ ډول مشکل نه لري لکه چې تاسو د غدرسره ماتو ته اشاره وکړه دا د افغانستان هر بچی په دې باندې پوهیږي چې د افغانستان په اساسي قانون کې په لوبري فصل کې دغه ماده سته او په دې باندې موږ الحمدلله چې مسلمان یو شکر ادا کوو او موږ ټول به باندې اګایل لرو چې د افغانستان اساسي قانون د شرعي قوانینو پر رڼا کې جوړ شوی دی نو موږ د شرعي قوانینو پر رڼا کې کوم قوانین لرو هغه خموش راضیو دا که دوی ناراضی دي ځینی بیا دی په بعضی موارد کې خپل نظریات څرګند کی په هاند را وغواړي جرګه دي جوړه کی دا غوی په وړاندې دي خپل هغه غشتنی ورته مطرح کی ورته ودی وای چې موږ په دغه ځای کې دغه څه چې سیده روان یو لرزې دی خواته سره کاجزو یا چې دغه څه کاجزو روان یو لرزې دغه څه سره سیده سو هغه چې دوی یو څه پکښې کوم بشي کولای شي دا نو چې بيخي کلن دوی قانون ته تغیر ورکړي دا نو دوی په دې معنا ده چې افغانستان د دوی په اند باندې هیڅ اصلا اسلامي هیواد نه و اوس دوی راغله چې افغانستان د افغانستان نوم ته یا د افغانستان خلکو ته اسلام ورشي یا اسلام افغانستان ته راوستل د دوی په اند نو دا مفکوره د دوی سره ده چې دوی دا مفکوره هیڅ افغان نه مني افغانان مسلمانان وو مسلمانان دي او مسلمانان به افغانان 15000 کلن تاریخ لري په نړۍ کې. ټول نړۍ افغانان پیژني چې افغانان مسلمانان دي او اسلام ته د اسلامي شریعت قوانینو ته احترام لري او خپل قوانین همیشه افغانان د اسلامي قوانینو په رڼا کې جوړ کړی ده، ترتیب کړی ده، چې همدغسې زموږ د جمهوریت نظام اساسي قانون هم د شرعي قوانینو په رڼا کې جوړو، داسې کوم مخالفت پکښې کې نه وو او دا نه پکښې کوم مخالفت شته. همدا اوس هم دوی کولای سي چې هغه کسان چې قانون پوهان دي هغوی راوغواړي، د هغوی سره دې کښېني، جرګه دې جوړه کړي، د نړۍ د نور قانون پوهان دې راوغواړي، د اسلامي ټولنو قانون پوهان دې راوغواړي، د هغوی څخه دې پوښتنه وکړي که کوم کمه بیشې درلودل خو خیر، مګر دا چې دوی کلن دا قانون نه مني او بل قانون نافذې دا نو ډېر سترې اشتباه دي کوي. دوی دې دا نه وایي چې دوی مسلمانان دي، دوی راغلي دي موږ ته مسلمانې راشي، موږ مسلمانان وو او موږ مسلمانان یو. د دوی په راتګ سره نه په اسلام کې کوم تغییر راځي، نه بل پیشوا راځي، نه بل پیغمبر راځي. هغه هر څه چې په اسلام کې شته هغه هر څه ټول افغانان ورباندې آګاهي لري او ټول افغانان په دې باندې مستفید دي، خپل د دغه شرعي حقونو څخه غواړي چې مستفید ځینې واوسیږي د هر نظام څخه، ځکه چې لا اوس هم د هر افغان میرمن غوښتنه دغه د اسلامي امارات څخه چې ته ما ته په اسلامي شریعتو برابر حق راکړه، ما اضافه حق در څخه نه ده غوښتی. نو موږ کله دوی ته تراوسه ویلي چې تاسې موږ ته په غربي قانون باندې حق راکړه، یا د امریکا په قانون باندې حق راکړه، موږ دغه ورته وایو چې موږ خپل په اسلامي قوانینو باندې حق راته راکړه. نو موږ مسلمانان وو، مسلمانان یو، او موږ اساسي قانون د اسلام اسلامي شریعت پرانا کې جوړ شوی ده، په دې باندې موږ باور یو.
مننه آغلی نیازی. زه ستاسو پام یوې بلې مادې تر اړوم، د افغانستان د اساسي قانون چې په دغه ماده کې راغلی دی چې د دولت د ملګرو ملتونو د منشور د بین الدول معاهدو د نړیوالو میثاقونو چې افغانستان له هغو سره تړاو لري او د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې رعایت کوي. په داسې حال کې چې طالبان په رسمیت باندې نه دي پیژندل سوي، ملګرو ملتونو ته دوی استازی نه دی منلی، دغه ماده څومره د طالبانو حکومت یا د دوی هغه حاکمیت تر پوښتنې لاندې راولي، او آیا فکر کوي چې د دوی په اساسي قانون کې دا ډول ماده باید موجوده وي چې دوی رامنځته کوي، او که دا ډول ماده پکښې کې وي آیا دا بیرته د دوی خپل حکومت تر پوښتنې لاندې نه راولي چې په رسمیت باندې نه دی پیژندل سوی؟
دقیقا دا دوی دا اوس هم دوی نقی نړۍ ته داسې یو جلوه ورکوي چې موږ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړی، ځکه موږ نړیوال په رسمیت نه پیژني. دوی دغه خبرې ته جلوه ورکوي. دا خبره نه ده چې دوی یوازې د ښځو په حقونو کې ظلم کړی دی، دوی د نړیوال قوانینو څخه سرغړونه کوي، چې د دغه نړیوال قوانینو د سرغړونې پر بنا باندې نړیوال د دوی رسمیت پیژنګلوي ورته سټاپ کړی ده او اجازه نه ورته ورکوي چې تر څو نړیوال دی په رسمیت وپیژني. ته په نړۍ کې چې ژوند کوې، په یو ټولنه کې چې ژوند کوې، دغه ټولنې قوانینو ته باید غاړه کېږدې. او افغانستان اسلامي ملک و، ما مخکې هم یادونه وکړله چې موږ افغانان چې هر قانون د نړیوال سره منلی ده، هغسې قوانین یې ورسره منلی ده، هغسې قوانین یې د بشر د حقونو سره منلی ده چې هغه د اسلام د قوانینو سره په خلاف کې نه و، په ټکر کې نه و، هغه یې ورسره منلی ده. هغه یې ورسره نه ده منلی چې د اسلام سره په ټکر کې وو. هیڅ افغان، هیڅ د افغانستان هیڅ حکومت دا د نړیوال قوانینو سره دغه معاهده نه ده امضا کړې، نه ده لاسلیک کړې چې په هغه قانون کې راغلي چې د ټولنې هر وګړی حق لري چې خپل دین انتخاب کړي، لکه چې نور ټولنو کې سته، نور ملکونو کې سته. دا شی افغانان هیڅ وخت نه دي لاسلیک کړي د نړیوال سره، مګر دا هغه څه یې ورسره لاسلیک کړي دي چې هغه د بشر حق دی، هغه په اسلام کې هم روا حق دی او په ټولنه کې هم روا حق ګڼل سوی دی، هغه یې ورسره لاسلیک کړي دي. فلهذا د دوی د دغه دوی چې تر سوال لاندې دي، دا اوس دوی په رسمیت پیژندل نه لري. علتونه یې دغه دي چې دوی هغه بعضې غوښتنې چې لري خپل د بادارانو څخه، چې بعضې کسان یې تر اوسه هم په بند کې دي، د انټرپول پولیسو نیولی دی یعنی په هغه های لیول باندې نړیوال سطح باندې حل قاعده کې شامل دی د هغه علتونه دی دغه علتونه دی چې دوی نړیوال قوانینو ته غاړه نه ږدي کنوینسیونونه نه مني ورسره دا هم یو دغه دی چې دقیقا دوی د ښځو حقونو ته هم درناوی نه لري او دا وی حقونه یې ورسره تلف کړي دي خپل د راتک سره سم. نو دا ټول حالتونه د دې سبب ګرځي چې دوی تر سوال لاندې دي او دوی به تر هغه وخته پورې چې تر څو د ټولنې تر تاثیر لاندې رانسي د نړیوال قوانینو تر تاثیر لاندې رانسي دا ورسره ونه مني دا ورسره لاسلیک نه کړي تر هغه وخته پورې به نه د دوی استازی هلته حیثیت لري او نه به هم دوی خپل رسمیت لري.
بله زما ورستی پښتنه اغلی نیازیز تاسو څخه دغه ده چې تاسو مخکې وویل چې ملګري ملتونه مکلف دي چې د ښځو د وضعیت په تغییر کې باید ونډه ولري. په خپله طالبانو ته چې اوس دوی په افغانستان کې خپل حکومت اعلان کړی دی څومره مسؤلیت راځي کېږي ستاسو په نظر؟
مسؤلیت خو سل په سل کې طالبانو ته راځي ده. مسؤلیت طالبان په اوسنۍ حالاتو کې چې پر ښځو باندې کوم فشارونه راوړي دي د هغه ورځ څخه چې دوی راغلي دي تر دننه پورې کوم قیدات یې وضع کړی دی کوم قوانین یې مطرح کړي دي یو تر بله پورې چې بیخي مسخرو ته یې خبرې ورسېدلې په سوشل میډیا کې ورځ تر بله یو تر قوانین وضع کوي ټول هغه قوانین وضع کوي هغه څه وضع کوي چې د ښځو دپاره ساحه تنګه کړي پر ښځو باندې فشار راوړي. دا تمن هغه څوک چې ظلم کوي هغه ظالم خپله مسؤلیت لري چې خپل د ظلم جوابګوی واوسیږي. بیا هم په ټولنه کې چې اوس فعلا د ملګرو ملتونو اداره ده هغوی بیا د دې مکلفیت لري چې کوم ځای کې کوم ظلم ناروا یا کوم ظلم کوم تکلیف کیږي هلته باید هغوی لاس په کار سي او د دې حق لري دغه قوانینو پر بنا باندې د نړیوال قوانینو پر بنا باندې هغوی حق لري چې ساحې ته ور داخل سي او هلته په ساحه کې دغه مشکل درف کول دپاره لاس په کار سي او په مذاکراتو کیږي که په هر طریقه باندې کیږي بالاخره تر جنګ پورې هم دوی حق لري چې دغه مشکل د حل لاره پیدا کړي. نو دلته چې ما یادونه وکړله زما هدف هم دغه شی ده که نړیوال غواړي چې ځکه چې نړیوال غواړي همدغه اوس دغه سرویګانې په همدغه دلیل کوي د ټول پوښتنه دوی په دغه خاطر د ښځو څخه کړې ده دغه امار چې دوی معلومه کړې ده په دغه دلیل یې معلومه کړې ده چې دوی خپل استازی واستوي د طالبانو سره یې کښېنی وي چې تاسې اول خپل مکلفیتونو ته متوجه سي چې تاسې ولې تر دغه ځایه پورې رسېدلی سي دغه اوجه پورې مو ولې رسولی دغه مشکلات دا ستونزې که یې د حل لارې پیدا کولی سي پیدا کړي کنه نو اجازه راکړي چې موږ نور نو لاس په کار سو موږ لاره او مشوره در وښیو او که لاره مشوره نه منې که په سمه نه ځي بیا نو موږ د جګړې د لارې څخه هم درته داخلېدلی شو تر څو چې د نورو حق ژوند وژغورو بیا نو دې ته مکلف یو ځکه چې موږ دغسې یو تړون لرو یو نړیوال تړون لرو او دلته نړیوال دقیقا مکلف دی چې باید لاس په کار سي.
مننه اغلی نیازی ستاس د وخت څخه اوریدونکو د داز ما حق دی خبرونی په بخښنی سره دا نور بس دی خبرونی وخت پای ته رسیږي او د خپل درو واړو ملمنو اغلی سیما ستانکزی په پښتانه ځواک او قمر نیازی سب څخه ډیر مننه کوم چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ بل اونې په بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
چاته سجده وکړم خدای ستا بندګي ګران سو ډېر شکرانان پر دنیا گئی زندګي ګران سو چاته سجده وکړم خدای ستا بندګي ګران سو دیر شکرانا پر دنیا گئی زندگی گرام سلام کار خگرم ده ستاوتی بندگانو دی ظلمت بازار خگرم ده نور هر تگران شوید انسان بین هر زن سوا دیر شپی رونان پو دنیا گی زندگی گران سوا نور هر تگران شوید انسان بین هر زن سوا دیش پیرونان پو دنیا گئی زندگی گران سوا پختنو کی دوست یا پورا بدسو زمون پا پختنو کی دوست یا پورا بدسو دیر خلق خود خواشو چی پیسہ جیب کی پریمان سوا دیر شپی رونان پو دنیا گئی زندگی گران سوا چا تا سجدہ وکرم خدا استا بندگی گران سوا دیر شپی رونان پو دنیا گئی زندگی گران سوا دیر شپی رونان پو دنیا گئی زندگی گران سوا
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
परनीची तेची ब्यावराशी ग्राना ज्वानीची तिराशी ब्या नराजी
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
زخم د زخمی زړه درته وخایمه